The Washington DC na The Voice of America Jiva Radio de
ګران اوریدونکو سلامونه او سهار مو په خیر. د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو لمرنۍ سهارنۍ خبری خپرونې ته مو زه بارکوال میاخیل هر کلی کوم. د دې خپرونې پروډوسر منظر شهید ده او تخنیکی چارې زینب عبدالرحمن پر مخ وړي. نن د اتوار یا یکشنبه ورځ د 2019 میلادي کال د نومبر د میاشتې درېمه نیټه ده. وخت په سوابی او کراچۍ کې د سهار شپږ بجې، په هلمند کې د سهار پنځه، او دلته په واشنگټن ډی سي کې د نومبر د دویمې نیټې د ماخوستن نهه بجې دي. لومړی پام وکړئ د خبرونو سرټکیو ته. په اسلام آباد کې د مرکزی حکومت په ضد د پیل شوي احتجاج نن څلورمه ورځ ده. د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن ویلي ډیر ژر به سختې پریکړې وکړي، خو حکومت ویلي عمران خان به هیڅکله استعفا ورنکړي. د ترکی پولې ته څیرمه د شام په شمال کې یوې موټر بم چاودنې لږ تر لږه دیارلس تنه وژلي او شاوخوا دیرش تنه یې ټپیان کړي دي. د برید ذمهواري چا نه ده منلې، خو ترکي چارواکي یې پړه پر کوردي وسله والو راچوي. او د افریقایي هیواد مالی په شمال کې د ځواکونو پر یوه چک پوسټ په برید کې لږ تر لږه درې پنځوس پوځیان او یو ملکي وګړی وژل شوي دي. او سم پام وکړئ د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان د مرکزی حکومت په ضد د جمعیت علما اسلام ګوند په مشرۍ د اپوزیشن ګوندونو د پیل شوي احتجاج ازادي مارچ نن اتمه ورځ ده، خو په اسلام آباد کې د راغونډېدو یې څلورمه ورځ ده چې زرګونه خلک پکې برخه لري. د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن تیر ماخوستن احتجاجي غونډې ته په وینا کې وویل د اپوزیشن ګوندونو تر وروستۍ پریکړې پورې به یې احتجاجي ناسته روانوي، خو وایي دا هم کېدای شي چې د اسلام آباد حساسې سیمې یا ډی چوک ته احتجاج وغځوي. مولانا فضل الرحمن وویل احتجاج به سوله ییز وي، خو د غونډې ګډونوالو ته وویل که وزیر اعظم عمران خان استعفا ورنه کړي نو په دوه ورځو کې به د خپل احتجاج په اړه سختې پریکړې وکړي. بل لور ته د دفاع مرکزی وزیر او اپوزیشن ګوندونو سره د مذاکراتو لپاره د جوړې شوې حکومتي کمیټې مشر پرویز خټک پرون په اسلام آباد کې خبری غونډې ته وویل عمران خان به هیڅکله استعفا ورنه کړي، ځکه چې وایي دا یو غیر آئینی غوښتنه ده. پرویز خټک وویل د راتلونکي ګل یا دوشنبه په ورځ به عدالت تځي او د مولانا فضل الرحمن پر ضد به د هغه د بیان په تړاو د بغاوت مقدمه درجوي، چې نوموړي ویلي که عمران خان استعفا ورنه کړو نو په خپل کور کې به یې ونیسي. په افغانستان کې د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره یا نای وایي د 2019 میلادي کال له پیله تر اوسه په تیرو لسو میاشتو کې په دې هیواد کې اته خبریالان د خپل کار په مهال وژل شوي دي. د نړۍ د خبریالانو د خوندیتوب اداره وایي افغانستان د نړۍ هغه شپږم هیواد دی چې پکې د وژل شویو خبریالانو مقدمې یا قضیې نه څیړل کیږي. د دې ادارې د رپورټ له مخې سومالیا، شام، عراق، جنوبي سوډان، فلیپین او وروستی شپږم هیواد افغانستان دی چې د وژل شویو خبریالانو قضیې پکې له څیړل نو پاتې دي. سی پی جی یا د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې ادارې د دې قضیو د نه څېړلو لامل هم په ډاګه کړی یا ویلي دي د دغو مقدمو پر وړاندې د هیوادونو سیاسي اداره شتون نه لري. په پاکستان کې هم د خبریالانو د حقونو لپاره کارکوونکي غیر دولتي ادارې فریډم نتورک په خپل یو تازه رپورټ کې ویلي په تیرو اوولسو کلونو کې په پاکستان کې تر سلو زیات خبریالان وژل شوي، خو د خبریالانو په وژنه تورن یو تن هم د قانون منګولو ته نه دی سپارل شوی. د افغانستان د تخار ولایت په درقد ولسوالۍ کې د ماین چاودنې د ښوونځي نه زده کوونکي وژلي دي چې عمرونه یې له نهو تر دولسو کلونو ښوول شوي دي. د تخار د والي ویاند جواد هجري وایي دغه چاودنه د درقد ولسوالۍ د طاهریانو په کلي کې د ابوذر غفاري ابتدایي ښوونځي پر زده کوونکو شوې ده. هجري وایي زده کوونکي له ښوونځي کورونو ته روان وو چې په لاره کې شخص سوی ماین ورباندې وچاودېد. افغان چارواکي وایي دا کلی د طالبانو په ولکه کې دی او د ماین شخېدو تور پر هغوی پورې کوي، خو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي او نه یې د چاودنې ذمهواري منلې ده. د ترکیې دفاع وزارت خبر ورکوي چې د ترکیې پولې ته څیرمه د شام په شمالي ښار تل ابید کې یو مارکیټ ته څیرمه یوې موټر بم چاودنې لږ تر لږه دیارلس تنه وژلي او شاوخوا دیرش تنه یې ټپیان کړي دي. که څه هم د چاودنې ذمهواري چا پر غاړه نه ده اخیستې، خو ترکي چارواکو یې پړه له شامي ډیموکراتیک ځواک سره پر تړلې کوردي ملیشه ورچولې ده. تل ابید یوه له هغو سیمو ده چې ترکیې ورباندې په تیرو اونیو کې بریدونه وکړل او غواړي چې دغه سیمه له کوردي وسلوالو پاکه کړي. د شام ډیموکراتیک ځواک یا د کوردي ملیشه ډلې وایي یا د کوردی ملیشا ډلې وای پی جی د دې چاودنې په اړه څه نه دی ویلي او نه هم کومې ډلې د دې برید ذمواري منلی ده. د افریقایي هیواد مالی په شمال کې د ځواکونو پر یوه چک پوسټ په برید کې لږ تر لږه 350 پوځیان او یو ملکي وګړی وژل شوی دی. د حکومتي بیان له مخې په افریقایي هیوادونو کې په اوسنی وخت کې دا تر ټولو خونړی برید وو. د ژغورنې ډلې د وژل شویو کسانو د مړیو ترڅنګ لس تنه ژوندي هم د پیښې له ځایه پورته کړي دي. د رویټرز خبری ایجنسی د خبر له مخې بغیر له څه ښکاره ثبوتونو داعش ډلې د اعماق خبری ادارې له لارې د برید ذمواري پر غاړه اخیستې ده. تېره اونۍ په امریکایي برید کې د داعش ډلې د پخواني مشر ابوبکر البغدادي تر وژنې وروسته دې وسلوالې ډلې په ډیرو هیوادونو کې د بریدونو لسګونه دعوې کړې دي. او وروستی خبر دا چې ترکی وایي داعش بندیان نور نسي ساتلی او اخر به یې خپلو اصلي هیوادونو ته استوي. د ترکی د کورنیو چارو وزیر سلیمان سویلو تېره ورځ وویل د یورپي هیوادونو دا انکار ورته د نه منلو وړ او غیر ذمہ‌دارانه دی چې وایي په شام کې له داعش سره جنګېدلی خپل شاریان نه قبلوي. په استنبول کې له خبریالانو سره په خبرو کې ښاغلی سویلو وویل یوازې برتانیا او هالینډ هیوادونه نه دي چې د داعش جنګیالیو شهریت ختم کړی او ترکی له دې منې کوي چې د دوی دغه اوسیدونکي بیرته ور واستوي. ترکی په تیرو ورځو کې د شام په شمال ختیځ کې پر کوردی وسلوالو د برید په وخت ګڼ شمېر داعش وسلوال نیولي چې د هغوی په بند کې وو. د خبرونو پای.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو، تاسو د امریکا ژغ ډیوه ریډیو لومړنۍ سهارنۍ خبری خپرونې ته غوږ یاست. د خپرونې په پاته برخه کې د پاکستان، افغانستان او نړۍ په اړه څو رپورټونه درته لرو. په اسلام آباد کې د مرکزی حکومت په ضد د پیل شوي احتجاج نن څلورمه ورځ ده. د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن تیر ماخوستن ویلي ډیر ژر به سختې پریکړې وکړي، خو حکومت ویلي عمران خان به هیڅکله استعفا ورنه کړي. تفصیل د بختور شاه په رپورټ کې اورو.
په اسلام آباد کې د تاریخ انصاف د حکومت په ضد د جمعیت علما اسلام په مشرۍ کې د مخالفه سیاسي ګوندونو لخوا احتجاجي مظاهرې بیګاه هم روانې وي. تېره شپه د احتجاجي لاریون مشر مولانا فضل الرحمن خپلو پلویانو ته د وینا په وخت ویلي که وزیر اعظم عمران خان استعفا ورنکړه نو په راتلونکو دوه ورځو کې به سختې فیصلې کوي. نوموړي ویلي د دوی تاریخ د تحریکونو نه ډک دی او سبا یا بل سبا به فیصله کوي او ګوري به چې احتجاج هم په دغه ځای کې جاري وساتي او که بل مؤثره ځای ته وغځوي. د نوموړي اشاره د پایتخت اسلام آباد حساسې سیمې ډی چوک پلوه. هر څه که میډیایي رپورټونه وایي په اسلام آباد کې د حکومت په ضد په ګڼ شمیر کې مظاهره چیان را جمع شوي، خو د پنجاب گورنر عثمان بزدار ویلي داسې ښکاري چې دغه یو سمندري طوفان نه بلکې د چایو په پیالۍ کې طوفان راغلی وي. نوموړي ویلي په تیرو انتخاباتو کې چې د ده په وینا ولس کم کرپټ خلک رد کړي دي، هماغه خلک په اسلام آباد کې د حکومت په ضد د خپلو شخصي ګټو په خاطر راټول شوي، خو وایي د پاکستان ولس بیا هم د عمران خان سره ولاړ دی. د مولانا فضل الرحمن ګواښونو ته په ځواب کې د پاکستان د دفاع مرکزی وزیر پرویز خټک ویلي که مظاهره چیان په اسلام آباد کې د ټاکل شوي ځای نه بهر شول او څه زیان یې وکړو او یا دوی ته کوم نقصان ورسېده، نو ذمواري به یې د جمعیت علما اسلام ډلې په مشرانو وي. چا چې د حکومت سره په دې اړه په یو لیکلې لوزنامه دستخطونه کړي دي. پرویز خټک وایي
اگر کوئی نقصان ہوا، کوئی چیز کو نقصان پہنچا، ملک کو نقصان پہنچا، تو یہ ذمہ داری ان پر آئے گی کیونکہ انہوں نے خود ہی اگریمنٹ نہ کرتے.
د دفاع وزیر پرویز خټک دغه بیان ته په جواب کې مولانا فضل الرحمن ویلي
ان بیانات سے نہ ہمارے عزائم تبدیل ہوتے ہیں، نہ ہمارے ارادے تبدیل ہوں گے، نہ ہماری تحریک تبدیل ہوگی.
په داسې بیانونو نه زمونږ اراده بدلېدای شي او نه زمونږ تحریک بدلولی شي. مولانا فضل الرحمن ویلي دوی نه غواړي چې په اسلام آباد کې حالات خراب شي او زیاته کړې ده په نهو میاشتو کې د حکومت په ضد 15 میلیونه مظاهره چیان په اسلام آباد کې راټولېدل. د دې خبرې یو ښکاره ثبوت دی چې دوی څومره پرام نه دي او د قانون خیال ساتي. خو د دفاع وزیر پرویز خټک د خبری کانفرنس په وخت ویلي په دغه احتجاجي مظاهرو کې د کلادم تنظیمونو جنډي اوچتې کړې شوې وي چې ورسره په ټول هیواد کې په خلکو کې مایوسي خورېږي. نوموړي ویلي که د دغې ډلو په ضد حکومت ګامونه پورته کړل نو دا به یو فطري عمل وي. د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن په وزیر اعظم عمران خان غږ کړی د دوی زغم د نازمایي او د خپلې څوکۍ نه دی په وخت استعفا ورکړي، خود مولانا فضل الرحمن دغه غواخونو ته په خپل خبرګون کې د دفاع وزیر پرویز خټک ویلي سوک دی د وزیر اعظم عمران خان د استعفا سوچ هم نه کوي. نو موړي ویلي حکومتي کمیټې د عمران خان د استعفا په اړوند هیڅ خبرې نه دي کړې. پرویز خټک ویلي د دې خبرې پوره امکان دی چې حکومت د مولانا فضل الرحمن په ضد عدالت ته لاړ شي، چې په مولانا د حکومت په ضد د کرکې او اولسي پارونې مقدمه جوړه کړي. مولانا فضل الرحمن ویلي په هیواد کې ګرانی دومره زیاته شوې ده چې غریب اولس خپلو بچو له ډوډۍ نشي اخیستی. نوموړي د عمران خان په حکومت نیوکې کړي چې د ده په حکومت کې د ډالر په مقابله کې د روپۍ بیه ډېره غورځېدلې ده، او وایي د ده حکومت نه وړاندې به یو ډالر په 150 روپۍ خرڅېده او اوس 160 روپو ته ختلی دی. مولانا فضل الرحمن ویلي دوی به تر هغې په احتجاجونو ناست وي تر څو یې د عمران خان د حکومت تخته نه وي نسکوره کړې. په اسلام آباد کې د حکومت په ضد په احتجاجي مظاهرو کې د مولانا فضل الرحمن سره د پاکستان لوی سیاسي ګوندونه مسلم لیگ، نون او پیپلز پارټي هم ولاړه ده. خو د مسلم لیگ مشرانو ویلي د دوی ګوند به د مولانا سره په مظاهرو کې ملاتړ خو کوي، خو په دھرنا کې به ورسره نه کینی. هر څه که د حکومت په ضد په پایتخت اسلام آباد کې د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې د مخالفه سیاسي ګوندونو لخوا درنې مظاهرې روانې دي، خو څېړونکي وایي تر څو چې د پاکستان فوج د حکومت په ضد په حرکت کې نه وي راغلی، سیاسي ګوندونو لپاره به ګرانه وي چې د عمران خان حکومت واړوي.
د جمعیت علما اسلام ګوند لخوا په اسلام آباد کې د ازادي مارچ په اړه مو رپورټ اورېده. که څه هم دغه احتجاج د جمعیت علما اسلام ګوند په مشرۍ کېږي، خو اکثره اپوزیشن ګوندونه ورسره ملګري دي. خو پر دې ازادي مارچ باندې دا نیوکه کېږي چې په دې کې د ښځو ګډون نشته. دا چې ښځې ولې په دې احتجاج کې شریکې نه دي، په دې اړه د ډیوه ریډیو خبریالې رابې پیر دغه رپورټ تیار کړی.
د جمعیت علماء اسلام په مشرۍ کې د نه ګوندونو د ازادۍ په مارچ کې په زرګونو خلک اسلام آباد ته راغونډ شوي دي. خو د ازادۍ په دغه مارچ کې ښځې څه ځای نه لري. بل پلو ته د جمعیت علماء اسلام غړی کشور ناهید وایي چې پر ښځو څه بندیز نه دي لګول شوی، او څوک چې ګډون کول غواړي نو یې کولی سي. تېره ورځ ته رپورټونه مخې ته راغلي وو چې اسلام آباد ته راتلونکي د ازادۍ مارچ کې ښځو ته د ګډون موقع نه ده ورکړی شوی، او دا هم ویل کې دو چې پاکستان د بیلابیلو برخو څخه راتلونکي ګوندونو ته دا هم ویل سوي وو چې د دوی سره به څوک ښځې په دغه مارچ کې ګډون نه لري. په دې اړه چې کله موږ د جمعیت علماء اسلام د غړي کشور ناهید څخه وپوښتل، نو دوی د ډیوه ریډیو سره خبرو کې وویل دوی زیاته کړه چې کچری حالات سخت سو نو د ماشومانو سره په مارچ کې ګډون کولی سیم. تیره ورځ شوزو مطبوعاتي غړو له اړخه هم پر دې خبره سخته ناراضگی شدل سوی وه چې دوی د مارچ کورشته نه پریښودل کېږي. خو برسته د جمعیت علماء اسلام سینیټر عبدالغفور حیدری له اړخه شوزو مطبوعاتي غړو ته د دغه مارچ کورج اجازه ورکولو اعلان سوی و. بل اړخته پر سوشل میډیا د بشري حقونو د پاره کارکوونکو له اړخه هم د جمعیت علماء اسلام لاړخه شزی په مارچ کې د برخې اخستو څخه راګرځولو باندې سختې نیوکې کېږي. او د بشري حقونو د پاره کارکوونکي ماروي سرمد خپل یو ټویټ کې وایي چې ازادي مارچ ته د کتو ورسته دا خبره خو څرګنده ده چې د کم جمهوریت د پاره چې مولانا صاحب کار کوي په هغه کې د ښځو څه ځای نشته. یوه صارفه عائشه بلوچ لیکي چې هغه مولانا به څرنګه کامیابېدی سي چې فکر لري چې ښځې به په ټولنیز سیاسي غونډو کې ګډون نه لري. د جمعیت علماء اسلام په اړه ویل کیږي چې د شوزو په اړه د یو روایتي فکر لري، او په اسمبلی کې هم کله چې د شوزو د حقونو د پاره څه بیل د منځوري د پاره وړاندې کړل شوی، نو مخالفت یې تر ټولو زیات د جمعیت علماء اسلام لاړه په نصر راغلی دی. په کال 2018 کې مولانا فضل الرحمن خپل په پنجاب اسمبلی کې وړاندې کېدونکي د شوزو د حفاظت پر قانون سختې نیوکې کړې وې او دا یې غیر اسلامي ګرځولی و. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډی ریډیو، اسلام آباد.
د ترکی پولې ته څیرمه د شام په شمال کې یو موټر بم چاودنې لږ تر لږه 13 وژلې او شاوخوا 13 تنه ټپیان کړي دي. د بریدز مواري چا نه ده منلې، خو ترکی چارواکي یې پړه پر کردي وسلوالو راچوي. تفصیل منظر شهید راوروي.
د ترکیې د کورنیو چارو وزیر سلیمان سویلو ویلي په پام کې لري چې د داعش د ډلې ټول بندیان خپلو اصلي هیوادونو ته ستانه کړي. خغلی سویلو د شنبه یا د خالی په ورځ د نومبر په دویمه خبریالانو ته وینا کوله، اروپایي هیوادونه د خپلو هغو اتباعو په وړاندې په بې مسؤلیتۍ تورن کړل چې د داعش په لیکو کې جنګېدلي دي او اوس له ترکیې ځواکونو سره بندیان دي. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر وروسته له هغه دغه انتقاد وکړ چې اروپایي هیوادونو ترکیه د دغو پخوانیو جنګیالیو د ساتنې او د هغوی د دوسیې او د ارزونې په چارو کې یوازې پریښي دي. هغه به ویل دا موضوع موږ ته د منلو وړ نه ده، دا کار په عین وخت کې غیر مسؤلانه دی. موږ د داعش نیول شوي غړي بیرته خپلو هیوادونو ته استوو. له دې تر مخه ترکیې پوځیانو ویلي چې د داعش د ډلې په لسګونو غړي یې چې په سوریې د ترکیې د برید په نتیجه کې له زندانونو تښتېدلي و بیرته نیولي دي. بله لوري ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د جمعې په ورځ په یوه اعلامیه کې وویل چې د عراق حکومت باید د لسګونو زرو عراقي اعتراض کوونکو مشروع غوښتنې واوري. خاغلی پامپیو وویل چې متحده ایالات به د عراق د حکومت د ټولو هغو جدي هڅو ملاتړ وکړي چې په عراقي ټولنې کې موجودې ستونزې هواري کړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په خبر پاڼه کې د پامپیو له قوله پر دې ټینګار شوی دی چې بغداد باید د هغو زرګونو کسانو مشروع غوښتنو ته غوږ کیږدي چې د خپل آواز د پورته کولو په خاطر سړکونو ته راوتلي دي. تر اوسه پورې د عراق د حکومت پر ضد دې اعتراضونو کې د تاوتریخوالي له کبله لږ تر لږه 255 کسان وژل شوي دي. اعتراض کوونکي اداري فساد، بیکاری، د لومړنیو خدمتونو نشتوالی او د عراق په چارو کې د ایران لاسوهنې غوسه کړې دي. دا مظاهرې چې د څو اونیو راهیسې روانې دي، د جمعې په ورځ یې په ترس کې لسګونه زره عراقیان د بغداد په مرکز کې راټول شوي وو. هلته لږ تر لږه 350 کسان هغه مهال ټپیان شول چې پولیسو د اعتراض کوونکو د خورولو لپاره وخکې بیونکې ګاز او ربړي ګولۍ وکارولې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ټولو خواوو غوښتي چې له تاوتریخوالي دې ډډه وکړي او زیاته کړې ده چې عراقي وګړي دې ریښتین انصاف او حساب ورکولو مستحق دي. د پامپیو په وینا د اکتوبر په پیل کې د شوي تاوتریخوالي په اړه د حکومت څېړنې کافي اعتبار نه درلود.
ریپورت مو له منازیه شهید څخه واورید، خو دغه ریپورت په ترکی کې د چاودنې په اړه نه و، بلکې په له ترکی سره د داعش بندیانو په اړه ریپورت و. د افریقای هیواد مالی په شمال کې د ځواکونو پر یوه چک پوسټ په برید کې لږ تر لږه 350 پوځیان او یو ملکي وګړی وژل شوی دی. د ژغورنې ډلو د وژل شویو کسانو د مړیو ترڅنګ لس تنه ژوندي هم د پیښې له ځایه پورته کړي دي. تفصیل یې زموږ همکار نصرالله راوروي.
د مالی په شمال کې د ځواکونو په یو چک پوسټ باندې برید کې لږ تر لږه 350 فوجیان او یو ملکی وګړی هم وژل شوی دی. د حکومت بیان تر مخه په مغربي افریقایي هیوادونو کې په وسنی وخت کې دا تر ټولو خونړی برید و. د رویټرز خبری ادارې تر مخه بغیر له سخکارا ثبوتونو داعش د اماق خبری ادارې للارې د برید سماری په سر اخستې. کله نه چې د امریکایي خصوصي ځواکونو تیره اونۍ د داعش پخوانی مشر ابوبکر البغدادي وجلې، نو د وسلوالې ډلې په ډیرو هیوادونو کې د بریدونو پړه په سر اخستې. چارواکو د جمعې په ورځ په اندلمن مانیکا سیمه کې د برید خبر خپور کړو، خو د مرګ جوبلې حساب یې کم ښودلی و. حکومتي ویان یحیی سنگیر د خالی په ورځ رایټرز خبري ادارې ته وویل چې په غټو وسلو سنبال نامعلومه کسانو غرمې ته نږدې حمله وکړه، او دا حمله د مرمیو په ورولو پیل شوه او بیا دوی د نګار په لور وتښتېدل. هغې زیاته کړه چې د مړو شمیره لا پوره معلومه نه ده او د مړو پیژندنه لا روانه ده، او فوجیانو د نړیوالو ځواکونو په ملاتړ د بریدګرو خلاف عملیات پیل کړي دي چې پکې د ملګري ملتونو د امن ساتونکي ځواکونه او د فرانس سرتیری هم شامل دي. سنگیر د خالی په ورځ خپل ټویټر پیغام کې وویل چې لیگل شو ځواکونو 450 مړي موندلي دي چې پکې یو ملکی وګړی هم شامل دی، او لس ژوندي پاتې شوي کسان یې هم موندلي دي، او په غټه توګه مادي نقصان یې هم رامعلوم کړی دی. د فرانس صدارتي بیان تر مخه د فرانس یو فوزي د هغه نه وروسته مړ شو چې د هغې ګاډی د سړک په غاړه د بارودي موادو سره وجنګېد. په مالی کې د دوی د مضبوط مرکز نه هغې ډلې چې د القاعده او د داعش سره اړیکې دي په دې کې کامیاب شوي چې په ټول سهیل سره سره په نایګر او په بورکینا فاسو په برخو کې بې ثباتی پیدا کړي. د ستمبر په میاشت کې په منظمه توګه په مرکزی مالی کې د فوس په دوو اډو باندې حمله کې 38 مالی ځواکونه ووجل شو، او د نړیوال سرتیرو او د فرانس ځواکونو په موجودګۍ کې دغه سیمه د حکومت ته لاسه ووتله.
تاسو مونږ په ټولنیزو رسنیو هم سارلی شئ، فیسبوک VOADIWA، ټویټر @VOADIWA، انستاګرام @VOADIWA، او پر یوټیوب VOADIWA نیوز.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښه مشره او فعال سنا اجاز وایي د پېښور های کورټ امر کړی چې د هغې نوم دې د سفري بندیزونو له نوم لاړه لرې کړل سي. د هغې نوم تیر کال د دسمبر په میاشت کې په ACL کې اچول شوی و. تفصیل یې له پېښور د ارشد مومن په رپورټ کې اورو.
د پېښور های کورټ د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ مشر سنا اجاز نوم د سفري بندیزونو د نوم لړنه د لرې کولو امر کړی دی. سنا اجاز دی وته ویل نوم یې د تیر کال دسمبر میاشت کې په ACL کې اچول شوی و. په سنا اجاز د ریاست، ریاستي ادارو او حکومت پر ضد د کرکې ویناګانو کولو تورونه وو، او هم په دغه اساس یې نوم په ACL کې اچول شوی و. سنا اجاز وایي عدالت کې دغه تورونه بې بنیاده ثابت شو، او خپله مبارزه به د پاکستان آئین په چوکاټ کې دننه دوامداره ساتي.
مونږ عدالت کې هم دا ویلي چې مونږ د هیڅ قسمه ٹرائل نه نیریږو. دا ریاست یا د دې ادارې مونږ د قانون لاندې مونږ باندې جبر کوي او د قانون زموږ خلاف استعمالوي، ځکه چې دا زورور دي، دا زورور ادارې دي. خو مونږ کوشش دا کوو چې مونږ خپل حالي ظلم جاری وساتو، ځکه چې مونږ خپل د جدوجہد آئینی ښکاری. بیا دې آئین زموږ خلاف استعمالوي نو زه هر قسمه ٹرائل ته، بلکې زما سره هر وګړی چې کوم د پی ٹی ایم دی یا لیډر دی که ورکر دی، هغه ټول خپل آئینی ٹرائلس ته تیار دي.
د دین وړاندې هم د قومي اسمبلی غړو علي وزیر او محسن داول ترڅنګ د پی ټی ایم سید عالم محسود، بلال محسود او نور یو شمیر غړو نمونه هم د سفري بندیزونو په نوم لړ کې اچول شوي وو. خو د عدالتي فیصلو وروسته د زیاتره غړو نمونه د ACL نه وستل شوي دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ د وکیلانو کمیټې یو مشر ایډوکیټ شاب خټک وایي دا نمونه د غورځنګ په غړو د دبا وچولو لپاره په ACL کې اچول کیږي.
کریمینل خلک اچول کیږي چې چا خلاف د نیب یا داسې د ډېرو غټو پیسو د برامدګۍ کیسونه وي، او یا هغه په ډېرو غټو جرمونو کې ملوث وي. نو دا پی ٹی ایم کسانو خلاف خو هیڅ جرم یا هیڅ داسې څه خبره نشته.
د حکومت لخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ په غړو بیا بیا دا تورونه لګي چې په خپلو غونډو کې د ریاست او ریاستي ادارو پر ضد کرکه خوروونکي خبرې کوي چې په دغه بنیاد پر مقدمه درج کیږي او نمونه یې هم ایسیل کې اچول کیږي. خو د پی ټی ایم غړي دا تورونه ردی او وایي د عین دننه د حکومت او ریاستي ادارو نه د پښتنو حقوق غواړي. ارشد مومند، وایس آف امریکا، ډیوه، پېښور.
اوسم د خبرونې ورستی رپورت ته ستاسو پام راګرځو. د بلوچستان د پولیو د مخنیوي اداره وایي له سبا څخه د صوبې په حساسه ګرځول سوی، بلکې لنن څخه د صوبې په حساسه ګرځول سوی ضلعو کې د پولیو په ضد کمپاین پیلېږي چې د هرنای ضلع هم پکې شامل ده. په دې ضلع کې په نږدې ورځو کې په لومړي ځل د پولیو پیښه مخته راغلې وه. په دې اړه نور تفصیل چمنه د نعمت الله سرحدي په رپورټ کې اورو.
په بلوچستان ایالت کې د پولیو د مخنیوي لپاره کارکونکي د پولیو ایمرجنسی کنټرول مرکز مرستیال مشر ډاکټر آفتاب کاکړ وایي چې د سبا څخه شروع کېدونکي د پولیو په ضد کمپین کې د ایالت یو بل ضلع ارنایم شامل کړی ده. چې دلته 2014 بعد پروان کال کې اولنۍ د پولیو کیس مخته راغلو چې د نورو ضلعو کې به د ایس این ای ډی په نامه کمپین وي، خو دلته به د سی آر یعنی کیس ریسپانس په نامه به کمپین چلول کیږي چې د پولیو څاڅکي ورکوونکي ډلې به کور په کور ګرځي او کوچنیان ته به د پولیو په ضد څاڅکي ورکوي. خو د ضلع ارنای ضلع منتظم سر ډاکټر عبدالرشید ناصر وډیوا ته وویل په دغه ضلع کې د پولیو کومه پیښه په کوم خاندان کې سوې ده. هغه خاندان د ګاونډي ضلع لزارت څخه دلته راکډه سوې دي. خو د سبا څخه شروع کېدونکي د پولیو کمپین په مهال به دوی پوره پوره دغه کوشش وي چې ټولو کوچنیانو ته د پولیو په ضد څاڅکي ورورسوي.
سبا د دوی سلام منځه د غوښتو کوو هغه لپاره موږ کمان ډېر ټرین کړي دي او مایکرو پلان هم درجو کړی د سلام موږ ډېر تیاری ولې د خبره تیار دپاره او دا نور مشنو کوچنیان به انشاءالله موږ له دې څخه متاثر نه شو.
ډاکټر رشید ناصر نور زیاته کړه په روانو میاشتو کې به پرله پسې د پولیو کمپین دوی چلوي. د روان کال د اپریل په میاشت کې دلته کمپین ترسره شوی دی. دلته هم د پولیو څخه انکاري خلک موجود دي. هغه به هم دوی د یونیسف او د عالمي ادارې سره په مرسته کانې کوي.
اخري وخت موږ په اپریل کې کمپین کړو، بیا هغه بعد موږ کمپین نه کړو. دا چې اندېښنه نه وزرته وایرس موجود دی نو چې دا کیس رالی، دې بعد موږ په روانه میاشت کې دسمبر کې بیا سیار کمپین کوو، بیا په جنوري کې بیا سیار کمپین کوو، بیا په نایډي کې بیا موږ انشاء الله دلته کمپین کوو. او که چېرې داسې رسېدل رالو انشاء الله موږ د یونیسف په مرسته او د ډبلیو ایچ او په مرسته موږ ټولو ته کورو ته خپل رسونه کوو.
د ارنایز لزلی منتظم سر ډاکټر رشید ناصر په دغه مهال پردي خلکو غږ وکړي چې دوی د خپلو بچیانو ته د پولیو په ضد دوه څاڅکي ضرور ورکړي.
زه ستاسو د ویډیو د لارې د ګردو والدینو ته، ګردو مور او پلار ته دا جناب کوم چې خپل په روان کمپینو کې خپل کوچنیان ته 15 کال کم کوچنیان ته ګردو څاڅکي ورکړي او دې خطرناکې مرض څخه وژغوري.
خو بلې خواته په سیمه کې د دغه کمپین په مهال د پولیو د ډلو د حفاظت لپاره هم کوټلي ګامونه پورته کړل شوی دی. د ارنایز مرستیال کمشنر محمد عظیم جان دمر او خبری رسونی ته وویل چې د لیویزو او پلوسو چارواکو سره سرجی ملیشا ځواکونه به هم د پولیو د ډلو د حفاظت لپاره په سیمه کې موجود وي. نعمت الله سرحدی، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، چمن.
ما خوب لیدل نتیجه ډیره زر وخیږي. د پښتو ویلو نه ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای:
او پښتنو وروره خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا په پتا کې زړه یا بکین سر وخیږي. او د پښتو ویلو نه ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي، حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.